کابل کې د مازدیګر 4:00 بجې. السلام علیکم. دا یو ساعته پښتو خبری خبرونه ظفر با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري روانې دي، د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې برخه کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري کولو ته د شرط په سترګه ګوري. په دې اړه تفصیل به په همدې خبرونه کې واوري. نور راپورونه هم لرو. دوستانو، مخکې تر دې چې د دې راپورونو تفصیل ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه به له اجمل آن څخه واورو.
د طالبانو ویان دی پاکستانی ورسپانې ته ویلي دا وسلواله ډله هیله لري چې د جنوري د میاشتې تر پایه پورې به له امریکایي مرکشیانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. اخوا د هرات چارواکو په دې ولایت کې د لږ تر لږه 60 تنه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غ کړی چې غواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي، په دې هیواد کې د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. دا طالبانو ویان دی به پاکستانی ورسپانې ته ویلي دا وسلواله ډله هیله لري چې د جنوري د میاشتې تر پایه پورې به امریکایي مرکشیانو سره یې هوکړې ته ورسیږي. پاکستانی ډان ورسپانې نن په دوحه کې د طالب ویان سهیل شاهین دا څرګندونې وروسته لاغې خبرې کړې چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالب استازو سره تازه دوه ورځنۍ خبرې کړې. خاغلی شاهین د دې دوه ورځنیو خبرو په اړه پر خپل ټویټر ویلي چې د جنوري په 14 او 16 نیټه د خبرې اترې ګټورې وي. نوموړي ویلي خبرې اترې د اصولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو متمرکز وي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت د دې خبرو اترو په اړه په عامه توګه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ له طالبانو سره تر هر ډول هوکړې مخکې پر اور باندې ټینګار کړی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي. پامپیو په خپل ټویټر لیکلی چې پرون یې له قریشي سره وکتل، خو د په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا پر خپل ټویټر ویلي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. د سولې د هڅو سره په یو وخت افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د مرګ ژوبلې او نښتو ریپورټونه هم ورکړل شوي. د هرات ولایت یو سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د 60 تنه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. د هرات د والي ویان جلاني فرهاد نن ازادي رډیو ته ویل وسلوالو طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په کویزور ولسوالۍ کې اوښتې ده.
در جریان دو حمله هوایی و توپخانه‌ای
در وایی د چشت او کویزور ولسوالی که د هوایی او توپخانه په دو بریدونو کې 60 تنه وسلوال طالبان وژل شوی چې 15 لسې په کویزور او 15 تنه په چشت کې وژل شوی دي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې دا بریدونه پرون له غرمې وروسته شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په خپلواکه توګه د دې ادعا سپیناوی نه دی شوی. په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې حکومتي او طالب لوری پرله پسې یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په فراه ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي دغلته په یو هوایي برید کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي. په فراه ولایت کې د ملي اردو د دویم لیوا ویان حشمت الله احمدي ازادي رډیو ته وویل چې دا هوایي برید د جمعې په ماښام د فراه ښار په کاري سیمه کې شوی دی. دی وایي تیر ورځ د افغان ځواکونو په همکارۍ د ناټو قاتم لتړ ماموریت ځواکونو په هوایي برید کې 4 تنه طالب وسلوال ووژل شول. دا خغلی احمدی په وینا په دې هوایي برید کې وسلوال ټپي شوی هم دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې برید کې د خپل مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. په سیمه کې د ازادي رډیو خبریال وایي وسلوال طالبان د فراه ولایت په زیاتو سیمو کې فعالیتونه لري. طالبانو په روان میلادي کال او تیر کال کې 2 ځلې پر فراه ښار پراخ بریدونه کړي دي. له ازادي رډیو نه خبرونه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غ کړی چې که غواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي، په دې هیواد کې دی د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. ترکیه په لیبیا کې د ترابلس حکومت ته چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی پوځي ملاتړ برابروي. اردوغان دا څرګندونې په هغه کالم کې کړي چې نن په پولیټیکو ویبپاڼه کې خپور شوی. دا د یکشنبې په ورځ په برلین کې تر هغې سرمشریزې مخکې دی چې پکې د لیبیا د ثبات هڅه کیږي. د ډیپلوماټانو له څرګندونو او د یوې اعلامیې له مسودې ښکاري چې په دې غونډه کې به جرمني او ملګري ملتونه په لیبیا کې له ښکېلو لورو وغواړي چې د سولې په لور د لومړي ګام په توګه پر اوربند او د څارنې پر یو میکانیزم سلا شي. ترکیه په لیبیا کې د فایز السراج د طرابلس میشتي حکومت ملاتړ کوي او د مخالف خلیفه هفتر چې د لیبیا په ختیځ کې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو مشري کوي کودتا چی بولي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنایي ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره دې پام کوي. خامنایي پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله. ولسمشر ټرمپ په ټویټر لیکلي د ایران د ستر مشر په نوم منسوب چې په وروستیو کې ډېر ستر هم نه دی پاتې شوی د متحده ایالاتو او اروپا په برخه کې ناوړه خبرې کړي. ټرمپ زیاتوي چې د دوی اقتصاد د له منځه تلو په حال کې دی، خلک یې ځورېږي او باید له خپلو خبرو سره ډېر پام وکړي. خامنایي په خپلو خبرو کې پر فرانسې، جرمني او برتانیا هم انتقاد وکړ. دغه درې هیوادونه ایران تورن کړی چې د 2015 کال اټومي تړون ژمنه یې سمې نه دي عملي کړي. د ایران مشر وویل د لپخوا په دې هیوادونو باور نه درلود.
افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان د سولې په چارو کې د پاکستان د رښتینې مرستې په اړه ډاډ نه لري. د دې شورا ویان جاوید فیصل:
کندیر هم متاسفانه چې موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو، او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي.
بلخوا په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی بیا په دې باور دی چې د افغان سولې په برخه کې رواني خبرې به په افغانستان ته رښتینې سوله رانولي.
پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره، خصوصا د سولې د موضوع لپاره، نه چې په رښتینی ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف، یعنې د پاکستان لپاره ستونزې زیږول.
د افغانستان په جنوبی ولایت زابل کې د برېښنا شرکت 50 کارکونکو وژل کېدو د حکومتي چارواکو، خلکو او بهرنیو ډیپلوماټیک استازو سخت غبرګونونه راپارولې دي. یو عام وګړی داسې وایي:
مونږ په دغه باندې ډیر زیات خپه شوی چې دغه 15 همکاران د برګ هغه چې وژل شوی دي، نو مونږ لاس نیوی وکړو. مونږ ټولونه سره خپلو کې باید یو لاس شو.
حقیقت صدای او تند څنګه مددی خبرونه دوه ونیس پروګرامونه دی او د تر سره پاتې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځنګړي ډول ګوندیو هیوادونو پرشتینې مرستې پورې تړلې ګڼي. د امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وایي لا هم د پاکستان پر همکاري ډاډه نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا غوښتنه کوي چې پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې رښتینې مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت وایي د افغان سولې په مسله کې د سیمې د هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان تشې ژمنې کافی نه دي او هغه هیواد باید په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وایي دوی لا هم د افغان سولې په پروسه کې د نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو په همکاري شک لري، ځکه په خبره کې چې رښتینې هیوادونه په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي خامخا نتیجه ورکوي.
موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو، او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي. یوازې څرګندونې د هېوادونو له ادرسه په دې برخه کې کافي نه دي.
ښاغلی فیصل د افغان سولې په برخه کې د پاکستان همکاري ډېره اړینه او مهمه ګڼي او ټینګار کوي چې د افغان حکومت د مخالف وسلوالو په ټنځایونو په پاکستان کې دي، هغه تورونه چې اسلام آباد تل رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي. پامپیو په خپل ټویټر لیکلي دي چې پرون یې له قریشي سره وکتل خو د په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر کې لیکلي چې هیواد په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یوې خبری غونډې ته ویلي دي دوی یعنی روسیه له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګنده کړي چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنی موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم پر ټویټر لیکلی چې د دې ادارې مشر تدامي چې یماماتو په دوبۍ کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره کتلي او د افغانستان د سولې لپاره پر نړیوال ملاتړ له دوی سره خبرې کړي دي. یوناما د دغه لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان اړتیا لري چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حجی الدین محمد ازادي راډیو ته وویل
په مشروطوي یا نور کومکونه نظامي دي یا نور اقتصادي کومکونه دي، د دې په بنیاد باندې پاکستان امریکا ته ډېر سخت احتیاج لري. د بل خو نه خبره د پاکستان هم دا خبره په ګټه ده چې تعامل داسې لکه نور نظام اقتصادي هم امنیتي په ټول لحاظونه باندې پاکستان په دې کې رول درلودلی شي او مثبت رول درلودلی شي، نو بیا د افغانستان لپاره پکار ده چې دې رول نه مثبت استفاده وکړي.
دا مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې له امریکا سره د سولې هوکړې د لسلیک پر اړوندو مراسمو غږېدلې دي، خو افغان حکومت په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط ګڼي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا بیا په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي، ځکه د په وینا د روانو هلو ځلو ترڅنګ اړینه ده چې په ګاونډي پاکستان کې د تروریستانو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې وسي. له ښاغلي احمدزی سره هم زما همکار اکرم الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې مرستې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا شک چې د افغان حکومت لري ډېری هغه کسان چې افغانستان په اړه مطالعه لري، خصوصا افغانستان تنا په همدغه تازه تاریخ کې چې د سولې لپاره هلې ځلې دي او یا ځینې نورو موضوعاتو ته که موږ لنډه غلنده کتنه وکړو، پاکستان په بار بار موږ سره فقط هغه ډیو رول لوبې کړي دي، هغه دوه مخې سیاست سره چلولی. متاسفانه همېشه هغه وخت کې پاکستان کار کېږي چې کله هغه ډېر څه پیسلا د لاسته ورکولو حالات کې وي، یعنی پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه یې په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف یعنی د پاکستان لپاره ستونزې زیږول داسې یو معنا ورکوي، ځکه ډېری هغه مسایل چې پاکستان تر اوسه هم بې پوښتنې ترېنه ګټه پورته کوي، نو د سولې له راتګ سره به اسمان د پاکستان نه دغه پوښتنه او ګرویګنه کېږي. نو په دغه خاطر پاکستان او په خاصه توګه د پاکستان استخباراتي کړۍ هیڅکله نه غواړي چې په واقعي ډول او د زړه نه د افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي.
احمد زاده په دې برخه کې د امریکای وروستۍ هلې ځلې او په ځنګړي ډول په پاکستان باندې فشارونه فکر نه کوي چې نتیجه یې بل اخر ورکړي؟
متاسفانه چې امریکای چې هغه هلې ځلې کړې دي او خصوصا هغه فشارونه چې امریکا ورته د فشار نه ورکوي، په خاصه توګه دا د یو فشار نه دی، د یو واقعي فشار نه دی چې هغه پاکستان دې ته اړ باسي چې پر ستیر ډول افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي. زیاتره ناری سوری په سمبولیک ډول دي او په نهایت کې دی یو رسانی زی بلاغی نه اضافه د یو سنشت چې دوی یو غږ کوي چې موږ په پاکستان باندې دا وکړو، موږ به
یعنی احمد صاحب کوم ډول فشار باید په پاکستان باندې د امریکای او نړیوالو لوري راوړل شي تر څو دوی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي؟
تاسو وګورئ تر ټولو ښه فشار په پاکستان باندې په دغه وخت کې چې دوی اړ باسي چې تر څو پر رښتینې ډول کار وکړي، واقعي اقتصادي فشارونه دي. امریکا تر اوسه هم هغه سي اقتصادي فشارونه چې په کار و چې د پاکستان په اړوند واخلي هغه قدمونه چې نه دي اخیستي. متاسفانه امریکا ډېر لږ وخت لپاره ځینې فندونه په پاکستان باندې بند کړل، اما همدا اوس هم په میلیون ها ډالر په مختلفو انواعو باندې په مختلفو نمونو باندې پاکستان ته دغه مرستې روانې دي. که چېرته امریکا په رښتینې ډول دغه کار ونه کړي، زه فکر کوم په راتلونکي کې به امریکا هم د داسې غټې ستونزې سره لاس ګریوان کړي چې بیا به هغه وخت کې امریکا سلانه زحمت کړي او وخت به بیا تیر وي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې ویلې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به د هیواد رښتینې سولې ته ونه رسوي. خو عام افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ راځي چې دوی نظرونه وګورو.
نوم یې مل ظاهر دی، د ننګرهار اوسیدونکو له حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو مغوښتنه دا ده چې له ډیرو هغو شرطونو سره تیر شي چې هغه د افغان سولې پروسه زندنی کوي او ټکنی کوي. که چیرې پر اختیا هم غواړي چې د سولې پروسه کامیابه شي، له دې شرطونو دې تیر شي او لومړی دې اوربند وکړي او تر اوربند وروسته به د سولې پروسې د کامیابیدو لپاره زمینه برابره شي.
نوم مې محمد اجمل دی، جلال آباد اوسیدونکو یم. موږ ټول غواړو، ټول افغانان غواړي چې سوله وشي. نور د جنگونو نه موږ ډېر زیات ستړي شوي یو، او که دا کوم خلق مخالف خلق دی، کار څوک دی، کوم شرطونه چک دی، پوښت لیکنه دا شرطونه بے بنیاد دی. بے تاغیم راشی سولې تراشی حکومت سره یوځای شي، سولو کې خوشحالي خپل ژوند تیر کړي، پرېږدي دا افغانان زپېدلي خلق دی، دا سروي خلق کې جنگونه دي، د جنگونو نه پوښت خلک ټول ستړي شوي دي، او ټول افغانان غواړي سوله غواړو. موږ خپل هم سوله غواړو، الله دې موږ وطن کې سوله راولي.
زه سیف الملوک یم. زه غواړم چې طالبان د جګړې نه لاس واخلي او زمونږ سوله پکاره ده. دواړو غواړو نه غواړو چې شرطونه نه تیر شو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو لکه چې مو اوریدل ستاسو پیغامونه او البته د ستاسو نظر څرګندوي د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی، خو موږ په بیلابیلو مسایلو کې ستاسو نظرونه او پیغامونه ته پاتم یو. مخکې تر دې چې د خبرونې په دوام کې نور راپورونه ترسره کړو، ولنده د مبا وخلو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته به مخه کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو د سپارلو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غړو ضد او نقیزي څرګندونې به واورو. د دغه کمیسیون د دارلن شاه مشر وایي چې دوی معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلی، خو د دې کمیسیون او کمیشنر قطب الدین رویدار وایي نن یا سبب د معلوماتو وسپارل سي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب الرحمن ننګ وایي چې کله هم د معلومات دوی ته وسپارل سي، نو یوه ورځ وروسته به اقدام وکړي. د دې راپور نور جزئیات به د فیروزه عزیز خبرو.
د ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو سپارلو په تړاو ناندري، خو دا معلومات سپارل سوي کنه؟ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دارلن شاه مشر چمن شاه اعتمادي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرې چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان جوړولو په تړاو د هغو محلونو په اړه چې باید رای پکې وشمیرل سي معلومات سپارلي دي.
د تیرې چهارشنبې په ورځ ما د انتخاباتو کمیسیون ته د هغو محلونو په اړه چې باید رای پکې بیا وشمیرل سي معلومات او راپورونه استولې دي. موږ یوازې دې ته په تمه یو چې د ټاکنو کمیسیون څه وخت چمتو کیږي چې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي او موږ ترې نظارت وکړو.
ښاغلی اعتمادي وایي څومره چې دا بهیر ځنډیږي، د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان هم ځنډنی کوي. خو د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار بیا ازادي راډیو ته په یو استول سوي غږیز پیغام کې ویلي چې تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دغه معلومات نه دي استول سوي.
موږ تر اوسه پورې تفصیلي گزارش د محلونو د تفصیلاتو او د مرکزونو له ولایتونو نه دره اخیسته، نو موږ به دا واخلو. خیر سره نن یا سبا تکمیلي کې موږ به هغه ولیږو د انتخابات کمیسیون ته.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او د استیناف غوښتنې پروسه پیل شوه. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره تر دې دمه له دوی سره 2200 د استیناف غوښتنې قضیې ثبت شوي او دا مرحله به نن پای ته ورسیږي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ باید د یو ویشت ولایتونو په 15318 محلونو کې بیا رای وشمیرل سي چې دا کار باید ټاکنو خپلواک کمیسیون وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي دوی به هغه مهال اقدام وکړي چې له دوی سره د عملیاتي پلان په اړه معلومات شریک سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب الرحمن ننګ د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دوی سره په دې اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي.
موږ کله چې عملیاتي پلان ترتیبوو، نو یوازینی معلومات موږ د شکایتو کمیسیون نه د عملیاتي پلان د ترتیب د پاره وختي دي. یعنی موږ په دغه مرحله کې چې موږ ته دغه معلومات راکړي موږ به عملیاتي پلان جوړو او دغه عملیاتي پلان موږ هغه وخت جوړوي چې دغه معلومات له موږ سره شریک شي او ممکن د دغه عملیاتي پلان ترتیب شاید یو نیم ورځ وخت
د ښاغلي ننګ په خبره نه په ولایتونو او نه هم په مرکزي دفتر کې د رایو د بیا شمیرنې د محلونو په اړه له دوی سره معلومات شریک شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي په کار ده چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته او په نښه شویو محلونو کې زر تر زره د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل سي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان په جنوبي ولایت زابل کې د برېښنا شرکت د کارکوونکو وژل کېدو د حکومتي چارواکو، خلکو او بهرنیو ډیپلوماتیکو استازو سخت غبرګونونه راپارولی دي. زما همکاري فیروزي عزیزي د دغو وژل شوو کسانو د کورنۍ او لغړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی. په ګډه به وورو.
په زابل ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د برېښنا شرکت د وژل شویو کورنۍ د غم په ټغر کې ناستي. د دغې پېښې دوه قربانیان له یوې کورنۍ څخه وو، 15 کلن ښایسته ګل او ورسره یې 28 کلن زوی عبداللطیف. د ښایسته ګل یو بل زوی محمد بشیر وایي پلار او ورور یې د برېښنا شرکت مسلکي کارکوونکي وو.
او د برېښنا شرکت سره کار کاوه، د سروې کول د برق د سیو کچ د واټه کاله کېږي چې د شرکت کې کار کوي. او بل ورځ د ماین پیالو ته یو اغسل شهیدان سل نار میم شهید سورو میم شهید اورور می سیو نیم کو دا ور کړه واو وی سات اس کلن بو یت بلش پر بیس کلن او پلار میم مغو یو اندش پت کلن بو.
د برېښنا شرکت چارواکي وایي د تیریونی د پنځمبه پورس په زابل کې د مای چاودنې په پیښه کې د دوی 15 تنه کارکوونکي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه دا پیښه غندلې او ویلي دي چې وژل شوي کسان د افغانستان ملیونونو اوسیدونکو لپاره د برېښنا پر جوړولو بوخت وو. عام خلک هم د دغې پیښې په غندنې سره وایي د جګړې ښکېل غاړې باید هغه کسان چې خلکو ته د خدماتو پر وړاندې کولو بوخت دي هدف ونه ګرځوي. کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عبدالجمیل او سید کلابسوی
دغه بې طرفه دغه برقیان چې دي دا بې طرفه او دوی سره ډېر ظلم سره ډېر جفا سوی ده. دا باید چې دا کار دوی سره هېڅ وخت ونه شي، باید چې دا طالبان اته ته کرا ور نه کړي.
مونږ په دغه باندې ډېر زیات خپه شوي چې دغه 15 همکاران د برق هغه چې وژل شوي دي که دغه ژوندي وي نو مونږ تاسو ته به برق راځي، مونږ تاسو ماشومان واړه غټ به برق به وي، نو مونږ لاسنیوی وکړو، مونږ ټولونه سره
خو. د برېښنا شرکت چارواکي وایي وژل شوي کسان د زابل ولایت شهر صفا سیمه کې د ارغندې کندهار برېښنا مزي د پروژې پر ترمیم اخته وو. د برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې مشر محمد ناصر احمدي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ښایي چې هدف د دوی کارکوونکي نه وو.
دا مین له وړاندې په سیمه کې ځای پر ځای شوی وو، سره له دې چې د مین پاکي ټیم له مخکې سیمه څارلې وه، خو له بده مرغه چې ښایي دا مین له سروې پاتې وي او یا هم په سیمه کې تازه ځای پر ځای شوی وي. د دې لپاره چې موږ تل په دې لاره په کار بوخت وو نو مخکې داسې پیښه نه وه سوې او نه هم رامنځته سوې وه. د برېښنا شرکت ګمان دا دی چې دا مین زموږ د کارکوونکو لپاره ځای پر ځای شوی نه و.
خو په کندهار کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. فیروزه عزیزي، آزادي رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې د ملي شورا استازو د 1999 مالیکال بودیجه د متوازنې پراختیا د نه رعایتولو له امله تر اوسه نه ده تصویب کړې، په ولسي جرګه کې د غور ولایت او لویدیځې حوزې استازي له حکومته غواړي چې د دغه کال د 1999 مالیکال په بودیجه کې د هرات کابل د 100 کیلومتره سړک قیرولو ته پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د غور استازو د لویدیځې حوزې له یو شمېر استازو سره د ولسي جرګې د عمومي غونډې په څنډه کې په یو اعتراضیه ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د کابل هرات لارې جوړېدو ته پام وکړي. دوی په دې ټینګار کاوه چې دغې لارې ته نه پاملرنه د دې لامل سوي چې غور ولایت محروم او له پرمختګه پاتې سي. د غور ولایت او د لویدیځې حوزې د استازو د غونډې پریکړه لیک آتا محمد دهقان پر ولوس چې په یو برخه کې داسې راغلي: هغه وایي موږ د جلسې ګډونوال له حکومت غواړو له تعلل او تابیز پرته دي د کابل غور او غور هرات سل کیلومتره سړک تسخیص د 1999 مالي کال په بودیجه کې شامل کړي. همداشان د افغانستان د خلکو له استازو غوښتنه لرو تر هغې چې حکومت د دغه سل کیلومتري سړک تسخیص د 1999 مالي کال په بودیجه کې نه وي شامل کړی، بودیجه دې نه تصویبوي. د غور ول د استازو په خبره د کابل هرات دغه لاره د 200 کیلومتر په اوږدوالي سره له غور ولایت څخه تیریږي چې پلازمینه کابل غور بامیان او میدان وردګ ولایتونو سره نښلوي. معترض استازي وایي چې حکومت تیر کال د دغه سړک د پخولو ژمنه کړې خو تر اوسه دغه ژمنه نه ده عملي سوې. د غور استازو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د 1999 مالي کال په بودیجه له دې عمله انتقاد وکړ چې توازن پکې نه درایت سوی. بلخوا د 1999 مالي کال بودیجه د توازن د نارایت د اختلافاتو لامله تر اوسه نه ده تصویب سوی. د ولسی جرګې رئیس رحمان رحمانی د جرګې په عمومي ناسته کې وویل قوای مالی او بودیجه کمیسون دی د یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په ورځو له ټولو کمیسونونو او د مالی وزارت له رهبری سره په ګډه کار وکړي او د چهار شنبه په ورځ به ورستی ورځ وي چې د بودیجه برخلیک به معلوم کړو. هڅه مو وکړه چې د بودیجه په ځانګړې توګه د غور د استازو د غوښتنو په اړه د مالی وزارت نظر واخلو خو هڅه مو نتیجه ورنکړه. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې استازي د ولایتو د مالی بودیجه د غیر قانوني توازن په اړه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه انتقادونه مطرح سوي وو.
او کندهار ته باور سو پر کندهار کې د ناقانونه برمو او ژورو څاګانو لامل د اوبو کچه ټیټه سوې ده. دغه ولایت کرنې ریاست مسؤلین په دې اړه اندېښمن دي ځکه دوی ویله همدې کبله هغه 95 سلنه پخوانی کاریزونه وچ سوي چې کرنې ځمکې به پرې خړوبې دي. صادق رښتینی نور تفصیل لري.
په کندهار کې د دهلی بند وول سوالوي کرنې ځمکې او باغونه خړوبوي، خو په نورو لسول سوالوي کې کرنې ځمکې او باغونه د کاریزونو په اوبو خړوبېږي. اوس دغه کاریزونو ډیره برخه وچ سوي دي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دغه ولایت 95 سلنه کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ سوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونیسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنې وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي ترڅو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفې پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په ارغستان ولسوالۍ کې صرف په 1999 کال کې زما 3 پروژې اوس د کار لاندې دي چې هغې کې کوچني چکډمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګه د کانالونه دي. نو دا ټولې هڅې زموږ د دې دپاره چې موږ د اوبو د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي دا باید مهار کړو. د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به هم ریچارج شي او راوچت بشي. زمون کاریزونه زیات زرات زمونږ دلته په کاریزونه باندې دي. صرف 350 کاریزونه چې دي زه په ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په عین وخت کې د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب ازادي راډیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو اوبه وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکي لحاظ یا مسلکي لحاظ واقعا د برمو زیات ول هغه تاوان کوي، خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کوو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي. خو موږ امیدوار په دې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالیه د ډم عملا کار شروع سي، بیا به ضرورت نه وي دغه برموته.
د اوبو د کچې د ټیټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالیو کې ده، بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي هم وایي په کورونو کې د اوبو برمې وچې سوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي. په دې اړه د کندهار ښار دروتنو اوسیدونکو علي محمد، محمد موسی او فیض الله ازادي راډیو ته وویل
خپل سر برمې هر ځای په هر ځای کې ول کېږي. پر سړک باندې د کور مخته یو سړی دوه درې کښلي، د کور مخته هم کښلي، په کور کې هم کښلي، بیا د غټې برمې چې د غټې برمې هغه چې وسوي د خلک د کوچنۍ برمې ګرد ور سره وچېږي. نو دا به دولت دا پوهاوی ورکړي یا مخه ونیسي.
اوبه خو ډېر نه لرو حاجي صاحب، داسې دی چې اوبه یا د یو نیم سل یو سل او یو متره څه ورسېدل په لولي کې. نو دغه مشکل د اوبو څه بېخي ډېر لرو موږ. نو د حکومت څه مدعا ده چې برمی مستفاله کی یاد داغ و بو پی.
اول تا برمی پیاز سولش پیتا میتر پیاز سول آبیا میتر و بو ور کی یخ مگر و بالا نستالته. مجدوی پو بو سر پیدیر مشکل کی وقت مسل داغ استان چو برا پی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سرې برمې وهلې او ژورې څاګانې جوړې کړې چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه شوې ده.
دوستانو د صادق رښتینی د راپور خو مو واورېده. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. دا پښتو خبرونه تر 15 بجو پورې ده او په مجموع کې د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اورېدل سي. اوس د خبرونې نیمه برخه ته ورسېدلو. په کابل کې 3:10 دقیقې دي. د اجمل انس خدمه مهمو خبرونو سرټکی اورو.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاینی وی پاکستانی ورسپانې ته ویلي د وسلواله ډله هیله لري چې د جنوري د میاشتې تر پایه پورې به له امریکایي مرکچیانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت تر اوسه پورې د دې خبرو اترو په اړه په عامه توګه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت یو سیمه ییز چارواکی وی په دې هیواد کې د شل وسلوالو طالبانو چې په دې وبخي د هرات ولایت یو سیمه ییز چارواکی په دې ولایت کې د شل وسلوالو طالبانو د وشل کېدو ادعا کړې. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادې رډیو ته ویل وسلوالو طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په کویسور ولسوالۍ کې اوښتې ده. په فراه کې هم د ملي اردو چارواکي وایي دغلته په یو هوایي برید کې 4 وسلوال طالبان وشل شوي. په فراه ولایت کې د ملي اردو د دویمې لواء ویان حشمت الله احمدي ازادي رډیو ته ویل د هوایي برید د جمعې په ماښام د فراه ښار په کاري سیمه کې شوی. افغان او طالب لوري په روانو جګړو کې پرله پسې یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي چې په خپلواکه توګه سپیناوی ستونزمن دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غږ کړی چې که غواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي په دې هیواد کې دي د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. ترکیه په لیبیا کې د ترابلس حکومت ته چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی پوځي ملاتړ برابروي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره دې پام کوي. خامنه ای پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله.
من انا کوم چې ملان دوستانو سپورتي خبرونه به له ناجی صفای وره.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د نجونو د فوټسال د نسکلنو کم عمر نجونو لوبډله به په آسیایي سیالیو کې لومړنۍ لوبه د جمعې په ورځ له قرغیزستان سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال دغه لوبه به د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې ترسره شي. نوموړي وویل په یادو لوبو کې د افغانستان، قرغیزستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلې ګډون لري. د فوټسال دغه سیالۍ لوبې د جنوري په 27 نیټه پیل او تر 29 نیټې پورې دوام کوي. تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې له لومړۍ بریا وروسته افغان لوبډله خپله دویمه سیالي د متحده عربي اماراتو په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه به د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ ترسره شي. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې چې 13 ورځ وشوه سویلي افریقا ته ستره ماتې ورکړه. افغان لوبډلې خپل د 113 منډو هدف د سیالۍ په 15 اور کې د 3 وکټو په زیان پوره کړ. افغان لوبغاړی شفیق الله غفاري چې په دې سیالیو کې شپږ لوبغاړي وسوځول د سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. او د اسپانیا د لا لیګا لیګ د شلمې اونۍ په لوبو کې نن ماښام ریال مادرید د سویا فوټبال لوبډلې سره لوبیږي. دا لوبه نن ماښام 9:30 دقیقې د ریال مادرید په کورنۍ لوبغالي کې ترسره کیږي. د لوبې ته ریال مادرید او سویا فوټبال لوبډلو د پوره چمتووالي خبر ورکړی.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا سپورتي خبرونه او دغه راز نور خبرونه او راپورونه تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولې. او کوم موږ خبرونه نه اوریدلې نو تکرار بڼه هم اوریدلې شئ پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .com. اوس به د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خبرو کو. حقیقت صدای ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لرو.
حقیقت سدی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت سدی.
د ازادي رادیو د حقیقت سدای د خبرونه درنو اوریدونکو زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال ښاغلی مطیع الله صافی صاحب دی او په دې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیشبیني یا وړاندوینه یې هم ډېره سخته ده. د دوی آمادګي له هر اړخه ورته څه ده؟ ډېره مننه جناب صافی صاحب. څه ارزیابي یا څه ارزونه لرئ د روان زمې لپاره چې دا به څنګه زمۍ ډېر به سختي که بنی؟
سږکال د هوا پیژندنې دارو اظهارات مونږ واوریدل او همدارنګ واورې د اوریدو شاهدانو د خی چې نسبت نورو کلونو ته یو سخت شمه چې هغه به د ځان سره د واورې او باران او دا به ولري او طبیعي ده چې کله واورې وریږي باران وریږي نو د ځان سره به طبیعي پیښې لکه سیلابونه دي. د ده شاهدان به وسو چې مونږ امیدوار یو چې وشو کولی په دغې سخت ژمي کې کوم حادثې چې پیښیږي هغه په هغه شکل چې اړتیا یې ورته رسیدګي وکړو.
صفای صاحب آمادګي مو څنګه ده؟ څه اقدامات تر اوسه کړي؟
مونږ لومړی د روان کال په دوام د مخنیونې یا د وقایوي اقدامات چې مو ترسره کړل لومړی مو ټول ولایتونه د زیانمننې او یا خطر پیژندنې له نظره مونږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. مونږ په ټول افغانستان کې 40 ولایت د سیلابونو په وړاندې د جګ تهدید سره مخ دي او 4 ولایتونه د ځمکې خوېدنې سره د تهدید سره په جګ کچه کې واقع دي. دوهم مخنیونه اقدام چې مونږ کړی په روان کال کې مو په 14 ولایتونو کې وڅلوېخ وقایوي پروژې تطبیق کړي او د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي د هغه په وړاندې مو د زیانمننې کچه د راټیټ کړي. د هغه ترڅنګ مو ۲۴۰ د عامه پوهاوی پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر په رابطه خلک عامه پوهاوی ولري هغه دپاره تدابیر ولري د دې دپاره هم کار کړی. د هغه تر څنګ مو د خطر پیژندلې اطلس د ټول هیواد په کچه مونږ کار پرې کړی.
له مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تر کومه حده پورې همکارونه پرمخ تللي؟
ټولو ولایتونو کې 122 میلیونه نغد پیسې افغانۍ مونږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجودې دي. د دې ترڅنګ 10,000 کورنیو ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره مونږه آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. ترڅنګ 140 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم مونږ په مرکز کې کله کوم ځای کې واقع حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسو. د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورت وي مواد توزیع مونږ هغه ته رسو. د ده ترڅنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان مونږ زمونږ اداره طرحه کړې ده هغه پلان منظور شوی مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي.
دغه پلان د ژمي چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی دغه پلان کې څه شامل دي؟ هم د تخنیکي اړخه او هم د عملي اقداماتو اړخه.
دا پلان چې ټاکلی ده چې $30 میلیونه به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په 4 برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم مونږ هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندېدا امکان شته دا مونږ تشخیص کړي دي چې دا مجموعاً 348 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریباً 2,500 کیلومتره سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1,500 کیلومتره سړک دا به د کلیو او بیا رغونې وزارت پاککاري کوي او 2,500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاککاري دپاره د پلان تطبیق دپاره. بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زمونږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري. د نورو مربوطه وزارات سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت باید بیا کچیر د طبي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي، د شلټر په برخه کې، د سرپناه د ورکولو په برخه کې، موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې، همدارنګه د صحی خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور لارو کې به سیاره صحی کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهیپار او دې لارو کې چې دا ټول دربر نیسي.
صفای صاحب، تاسو په ځمې کې د لویو لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډېر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولې یو شکایت دی په هر ځمې کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي؟
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی. منګ د پیښ ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسولیت لري. منګ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند د کلیو بیا رغونې وزارت یا ترانسپورت وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږۍ منګ کوو، نه دا چې منګ د دغه قراردادونو کې دخل و تصرف ولرو یا مداخله ولرو. اما دا تشویش چې د هیوادوالو ده، دا تشویش مونږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وختن په وختن دوی سره دا تشویش هم د هغې سره شریک کړی او هم مونږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو د مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدواری چې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نه شي.
تاسو د موادو د رسیدو یا د کومکونو د رسیدو خبره وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقدې پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیخه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیخه کیږي، دوا بیا ساتونو کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسولیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد، حتی صحي مواد او کیټونه دا شیان هلته ورسي. تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي لکه کمپلی دي او فرزن خیمه دي، کالی دي، د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دادي بیا د تر څنګ همکاري موسسې دي، موږ سره کار کوي نور نړیوالې موسسې دي، یونیسار ده، اوچا ده، یوسیر ده، یا این آر سی ده، یونیسف ده، سره میاشت ده، و دی طول سره همغی دبلیو اف پی ده. دی هم بیا کله چه پیخه کیگی دی هم دی سروین و روست ده اروند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسي.
صفای صاحب، یو شکایت همیشه یا تل دا وی چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي، ویشل یې په خلکو باندې، په دې کې فساد یې په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټه کې چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو. په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند موارد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه، د مطبوعاتو نه، تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغسې مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي، دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استرار کمیټه ده، د استرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغې کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هغه کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي، چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دغه کې دخیل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري تکرار نشي او که ابهامی په داړه مونږ خپل تحقیق وکړو مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت
کړو. نو دغه ترتیبات او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مجمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمی کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
مونږ د پیښ ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي، بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلقو ته رسیدگی وکي او عاجل رسیدگی وکي، پر ځای رسیدگی وکي، واقعي متضررین تثبیت کی، تشخیص کی، مستحقینو ته مرسته ورسیږي، نه دا چې نور خلقو ته. د دې ترڅنګ چې موږ د خپل مسؤلیت او وظیفه ګڼو، د خلقو څخه غواړو چې موږ سره همکار وسی، ولایتي ادارو سره موږ همکار وسی، خپل وزارت سره همکار وسی، همیشه موږ سره په تماس وسی، مطبوعات او نور ټول مدني ټولنه ته موږ سره دا غوینه مخختنه ده چې په دې پروسو کې موږ سره همکار وسی، چې هغه موارد چې د خلقو تشویشونه دي د هغه د رفع کول لپاره موږ وشو کوله پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
اغلی متی الله صافی صاحب کور مو ودان
ډیر مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي؟
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای
او د بهرني سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کړئ.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یم دمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12م ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکت زی وایي سډی ریلا رښتیا چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کواړي به هرته د لوړو زکل لپاره لاړ شي، هغه د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کی. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د فانتونو ویب سایټونو دی فالو کوي یا تعقیبوي. ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغه اعلانې او د رخوانه کولای شي ماسترین خبر وسی او خپل سبجنامو کې د پروسیجر پر مخ یوسی او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډیر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونه کې به د هر پانتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي. دغه امتحان ضرور دی، شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرا هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی؟ نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایټ بورسونه ته چې د امریکایي بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، په څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته ستیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر و یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیا پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرۍ د پاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو تاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیا پروګرام پدې کې هم کم نشي سختی نه لري چې څومره باید سلنې. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکولای شئ چې که تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکئ، شي. بل دا دی چې بعضی بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټرۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټرۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو په هغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضې مدني حرکتونه دي، بعضې ټولنې دي، بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعاله دي، نو که په ده باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعاله شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغو ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شمه. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوال نه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی. د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي، خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درکړي او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو سوي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو نه کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو سوي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د چا چې انګریزي زده وي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. تربیه خو وخت ولري.
مسافر غندے والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وہ سوال گر غندے والا اڑما سمر سخت مزل وہ پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غندے والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وہ سوال گر غندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مرا اور گندے والا اڑیما Mm-hmm. کزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ورځ زنجیر مې د پلاس کې ژوند زده یم ورسته لکلو نو دې غږ واورم رانه و پوښتې څوک هغه به څنګه درته ووایم چې زه یم